په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کوربه مو ده اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې میرامین کاکړ ملګرتیا کوي. په راپورونو کې په تر ډیره د کندز په حالاتو تم شو خو نور موضوعات هم لرو. دغه شان حقیقت څه دی او تاند څنګ دوه ونیز خبرونه هم درته خبرو خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکسه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د بشری حقوقو خپل کمیسیون وايي په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. د کورونی چارو وزارت وايي تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي او د سرپل ولایتي شورا وايي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. پوره خبرونه د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون وایي چې په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بیګونه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د بشر ضد جنایتونه یې کړي دي. ښاغلی بیدار هم درس له نړیوالو پوځیانو او افغان حکومت وغوښتل چې په دې جګړه کې دی له دې وروسته د افغان ملکیانو ژوند ته پام وکړي او هیڅکله د ملکیانو ژوند ته خطر مخ نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو مخالفینو په کندوز کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، افغان ملکیان په بیرحمانه توګه وژلي او شکنجه کړي دي. د کورونی چارو وزارت وایي چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د اچین پولیس ولای کی مو یو خبر مخته کړی دی. تیر شپه د اچین پولیس ولای په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش شل کسان وژل شوی دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې د اچین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال د زیر روان دي. په دې سیمه کې لس وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حمله پیل کړې وې چې بالاخره نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسره هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه کړه، خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا د دغو مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. او د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ اواید لري. د دې شورا یو غړی مجید اخونزاده وایي طالبان په شمالي ولسوالیو کجکی او مساکلا کې د برېښنا د اوایدو لټولولو د پیسې ترلاسه کوي. اخو د هلمند د برېښنا ریاست هم تاییدوي چې طالبان په دغو سیمو کې د برېښنا اواید ټولوي، خو دقیق شمیرې نه ښیي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مرستزم همکار فریبا ظاهر در اوروي.
تکه سمې اوکرایني ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتن کې نن د اوکراین په خطیت کې د جګړو لومړی کرښه څخه د سپک وسلې لري کول پیل کړي. دغه اقدام د منسک په تړون کې ذکر شوی چې په فبراير میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی سوی، په تیر بیا د اوربان ماده یې څو ځلې لپاره مغور ځول سوی ده، خو په دې روسي اونیو کې د جګړې بندي سوی دي. پر دې سربېره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې لمخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لري کېږي. د اوکراین په خطیت کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون غوښتن کو نن اعلان وکړ چې دوی په لاهایل سیمې څخه ټانکونه حمله وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنل چې حکومت به د هغو وسلو لري کول پیل کړي چې د میل قطر یې تر 100 میلی متر کم وي. دی وایي دغه بهیر به یو څلوشت ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنی لري وویل، دا د اوربند په معنی ده. جګړه به هغه مهال ختم شي چې د اوکراین د خاورې وروستۍ برخه آزاد شي. پروشینکو د خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړې. دغه غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېدل، د یو پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولو نړۍ د ځکه د په خبره تروریستان په خپلې ناسمه ایدیولوژي سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې له ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نور هم پراخه شي. د سیستاني د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې لته باندې یو کال ایسي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د هوایي بریدونو مشري کړې ده. روسیه په سوریه کې خپل هوایي حملې د سپتمبر له 10 مینیټې څخه پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب د روسیې اورستي نظریات رد کړ او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د سوریه په مسله کې د روسیې چلند د غمیز خواته دستور ورکول دي.
Against moderate opposition that Russia
د وی دغه ډول هوایی بریدونه چې د منځلاري اپوزيشن پر ضد کیږي او روسیا پکې داخله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به لوروستي نتیجه چې ټول ورته انتظار یو لری کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنل چې د امریکا پروګرام چې د سوریه منځلاري مخالفان به روز یو تجهیزوي به هغه سي چې شایي نتیجه نه ده ورکړي. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په وسیمه کې د مځکې د شوېدو له کبله لښته لږه د دیشو کسانو د مړینې او د سلګونو د لادرکېدو خبرونه خبره شوې دي. چارواکي وایي د پېښه پرون سوي ده. د ژغورنې ډلې پولیس سرتیري او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندۍ پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. راپورونه وایي ځینې کورنۍ له هغو کسانو څخه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې ګمان کېږي تر اوسه هم تر خاورو لاندې سر دي. چارواکي وایي شاوخوا 500 کسان لادرک دي او شاید د مړو شمېر نور هم لوړ شي. ملګر ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په زیاتیدونکو خطر اندیشنه څرګنده کړه. دا اندیشنه وروسته لاغه څرګندېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په هغه لمه کې چې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون خبره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې لپاره د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول شوی او بندیان شوی دي. د تاجکستان ستري محکمې د سیشن په پروس پای وو حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سختريزي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمه د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې د تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او ایران د بحرین له یو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایرانی ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وایست او تهران یې تورن کړ چې په دغه وخت کې په وروستیو بمی پریتونکو کې لاس ترلود. بحرین تیرونی مرکز منامی ته نږدې د بمونو د جوړېدو فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پېښې تر شا دی، خو ایران دا تورونه رد کړی دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لا هم په کندوز ښار کې تصفي عملیات دوام لري او هڅه کیږي چې دا ښار له پوځي حالت راو وباسي.
یعنی موږ دا اعلان وکړ چې مطلق ټول ښار نوز تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه ښه روان دي. په ښار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وی چې په کندوز کې بشري نورین رامنځته شوی دی.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځ نه استفاده پورې د دې مسایل وسار کړل او بل اخر په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندوز کې لا پېښ شوی دی.
د حقیقت سره په خبرونه کې له انوار الحق احدی نه واوري.
زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده. په دې جامعه کې په دې سیستم کې فعلاً یو اپوزیشن نشته او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي.
نور راپورونه او د ځوانانو لپاره تاند څنګه اونیزه خبرونه هم شته. ملچا مو کړی ها او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای لا هم په کندز ښار کې تسوی عملیات دوام لري او هڅه کیږي څو د ښار له پوزي حالت راوېستل شي. د دغه وزارت وای صدیق صدیقی نن شنبه خبريالان ته وویل چې 1500 د میلیونو تازه سرتیری د غوالایت ته لیږل شوی څو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې مرسته وکړي. په امدیال کې له کندوز څخه کابل ته راغلی یو شمیر خلکو له ازادۍ راډیو ته وویل چې که کندوز خلکو ته پام ونه شي نو هلته به انساني ناورین رامنځته شي. قسیم سولمل او نور جزئیات په دې اړه.
د کندوز له تیرو څو ورځو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي او دا ښار لا هم په بشپړه توګه د دولت لاس نه دی لوېدلی. خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به کندوز تصفیه شي او هڅه کېږي څو دا ښار له پوځي حالت راوځي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ خبريالان ته وویل چې په کندوز ښار کې عملیات دوام لري او ښې نتیجې هم ورڅخه ترلاسه شوي دي.
یعنی موږ دا اعلان وکړ چې مطلق ټول ښار نوز تصفیه شوی. از موږ عملیاتونه خروان دی په خار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کو او د خلکو مرسته ډیر مهم دی چې دوی چیرې پرسوی دي. د ملکی خلک کورونو کې دوی پرسوی نو یو اطمینان ورکوو چې موږ تسلط زیات شوی دی خار باندې.
شغله صدیقی زیاته کړه چې په تیرو 15 ورځو کې د عملیاتو او جګړو په نتیجه کې 300 وسلوال مخالفان وژل شوی او 80 نورې اسیر نیول شوی دي. خو د افغان لوري ته دا وښتو تلفاتو شمیره کمه یاده کړه. د دغه رازول چې د کندوز پېښه نړیوالې ټولنې ته یو قوي پیغام ورکوي چې ټوله باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او افغان حکومت ته کافي امکانات او تجهیزات ورکړي. وسلوالو طالبانو تیرونی دوشنبه د کندوز ښار ونیوي او سبا ورځ ته د افغان ځواکونو لخوا پکې عملیات پیل شول. د کورونی چار وزارت د معلوماتو لمخې د بیسرحد ډاکټرانو پر روختون د بهرنی ځواکونو د تیر شپې په هوایي بریډ کې چیرې چې طالبانو ځای نیولې او دغه روختون درې کارکونکو وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي. و مغشتل په کندوز کې روان حالت پاړه د ځای چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسولو. په همدې حال کې د کندوز ښار له جګړې څخه کابل ته راغلو یو شمیر خلکو ازادۍ رډو ته ویل چې که په کندوز کې جګړه دوام کړي نو هلته به یو انساني ناورین رامنځته شي.
بسم الله عبدالشکر یک از استادان لیسه زکور کنندج ولایت کندوز شبدید مایی است که هر کسی که تعداد خود کشیده به دیگه ولایت های تخار بدخشان و بغلان و کابل و تعدادی که هم مانده و از خانه که میبره بخاطر بعضی مشکلات ها ولی زده میشه کشتن بشه.
اسم احمد یوسف مسکینیار هستم، یک تن از باشنده و فعال مدنی شهر کندوز. قرار است که اگر یکی دو روز به داد مردم کندوز کسی نرسه مردم از گرسنگی بمرد. دکان ها همه بسته هستند، تمام نانبایی ها بسته هستند، هیچ چیز مواد خوراکی پوشاکی بر مردم پیدا نمیشه.
په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د کندوز خلکو استازي فاطمه عزیز لازادې له دوه سر خبرو کې د کندوز پر حالت اندیښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د جګړې شکل لوري باید د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره اوربند وکړي.
دکترها نرسها پرسنل سی از بین رفته. اینا نه یک جایی است که زخمی تداوی شود و مرده ها و اجساد مردم در روی سرک افتید. نان نیست ها و مردم تباه و برباد از فاجعه انسانی رخ داده. لطفا برای یکی دو روز آتش بس بکنن رئیس جمهور امروی از امون مردم هر تفاهمی که دارن امید به آتش بس در قدم اول بکنن که مردم قندوز از قندوز براید.
د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید لکه څرنګه چې ژمنه کړې په کندوز کې عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو جاری وساتي. دوی هم درځوي حکومت باید د کندوز له جګړې زده کړه وکړي او پرې نشتی چې د هیواد په نورو سیمو کې ورته پیښي تکرار شي.
بله قدر من اوریدونکو، د کندوز ولایت د وضعیت په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزي د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړي. ښاغلی بیدار وایي
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځ نه تاسمن پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخره په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندوز کې راپېښ شوی دی او د دې ناورین مراقبت د سدي اوازای د سدي چې هلته په وسی پیمانه باندې خلکو لا درکې موجوده ده، بې ځایتوب موجود دی، کلوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې. بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدللی. نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته حتی قونسلګریو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وي ډېر زیان و ضرر رسېدلی. په دغه لړ کې د یوناماده د میتودیک دفتر د یونیسکر دفتر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم لیدل لیدلای ازادي بیان ډیر تکنیک شوی د پولیس کې د اغینه د دقیق اطلاعات نشته د ژورنالستانو ژوند هم تامین نه دی محفوظ نه دی په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل تر جمع کړئ بعضې مسایل داسې دي چې واقعا د جنګي جرایمو په زمره کې راځي جنګي جنایتونه ساتلی
په دغو جګړو کې څومره دغه کسان دخیل وو او څومره کومې خواوې ډېرې ملامت وي او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی
دا باید واضح طور باندې ووایي چې دولت مخالفینو هغه کړي چې په پولیس کې کړي دي د ټولو نه مسؤلیت هغوی ته ډېر راځي دی په دې کړنو کې چې هغوی د انسان ژوند ته د بوډاګانو د ښځو د ماشومانو هغوی ته یې خیال نه دی ساتلی او هغوی ته احترام موجود نه و
بلې
اوس چې دولت د بیا نیولو په درسل کې دی د قدس ښار دلته هم یا په هغه دوره کې هم د دولت متخصص جوړې ده چې د خلکو د ژوند څخه حفاظت کړي پاری حفاظت کې هم مکانی موجوده وکړه نو اوس په ټکو بیا د ګولو خطا کیږي لازم دا ده چې دولت به یو ځمانی لورې په توګه باندې او د دولت نړیوال حامی قوتونه چې دغه عملیات شرکت کوي د ملکانو د ژوند او د حال او مال ساتنه باید کې حفاظت باید کې ځکه چې تاسو دا موقع باید حاصل کړئ چې په شدت عمل سره دی ورخور کې د مخالفینو په توګه په وړاندې نو دیو هم د دې جنگ د قوانینو خیال باید وساتي او هغه قوانین چې ځان لپاره منلي دي او دا کړی دي
بلې بيدرس محترم نن سهار وختي هم په کندوز کې په یو روغتيي مرکز ویل کېږي چې هم هوایي حمله شوې ده غنو کسان ته پکې مرګجوب له هم وختي ځینی وداني هم ویجاړي شوې او په نور ټوله جګړه کې هم ملکانو ته سخت تاوان رسیدلې ده کډوال شوې دي نور سیمو ته په سخت حالت کې ژوند کې یو په نور سیمو کې ولی د تاسو له پر لپسې غوښتنو د بشری حقوقو د مدافع ډلو لپاره لپسې تاکیدونه سره سره بیا هم د ملکانو ژوند ته پام نه کیږي په جګړو کې
وقته دا ده چې دغه قوانینو ته لکه دولت مخالفین چې دي او د نیوکه قانونونو په اساس مسؤلیت هغه ته امر اجازه دی د دې فکر نه کوي چې موږ خو دولت نه یو دولت د قوانینو ځا کړی په هغه کې څه احکام شته چې یو جهاد د قضیه کې ده دولت دی او دوه دستور د جنگ د ملکانو د تلفاتو تاکي باندې هغه هم جدا باید مراعات کړي او د دې مسؤلیت نخلاص کېدای نشي نو دولت ته هم او د دولت نړیوالو عامه قوتونو ته دا مکلفات راځي ده چې د انسان ژوند ته باید احترام وشي
د کندوز ښار د وضعیت په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مو د ازادۍ رادیو د همکار صفیولا ستانکسی مرکا اوریدله او اوس هم د کابل چاپ نن نوې ورځپاڼه ته کتنه چې تر ډیره مطالب هم ده د کندوز حالات ته ځانګړي دي او اسد الله لودین کتري
د کابل چاپ نن نوې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنه او اندېښنو ته ځانګړي کړی دي چراغ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپل واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکی او رواني کنټرول لري د سرمقاله لیکونکو په باور د کندوز ښار په بیرتنیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډیر لګښت راغلی سرنوشت خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي عاملونه باید پټ نشي په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بیلابل خودل کیږي او په کار د چې د ویجور سیلنې په وسیله اصلي عامل پیدا شي سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقوقو تر پخو لاندې شوی ډیر بې ګناه کسان وژل شوی او اوس هم د خلکو زورول روان دي او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي د ورسپانې په باور په کندوز کې د غیر مسول وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک وقدمن کړي وو او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده کندوز د لوی استخباراتي جګړې بیلګه دا بیا د وساخ خپلواکي ورسپانې د سرمقاله سر لیک دی په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي او د جنایتونو د جګړې دوام ته زمينه برابره کړې ده سرمقاله لیکونکو ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړي چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو مندنه هم د تیر په څیر تشریفات وي او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړي چې حکومت به د کندوز د پیښو عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي په سرمقاله کې راغلي کو حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونیسي د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یو وخت د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپورونه وایي چې بغلان ولایت تالو برفک ولسوالۍ شاوخوا درې ورځې مخکې د وطلوالو طالبانو لخوا نیول شوي. خو دا چې آیا افغان حکومت یې تر اوسه د بیا نیولو لپاره کوم اقدام کړی او که نه، په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه دی. ښاغلی غزالي، ښه راغلاست او مهرباني وکړئ د وضعیت په اړه که راته ووایئ چې وضعیت څه ډول دی.
یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد، دو روز یا سه روز قبل بدون خونریزی به دست طالبا افتید و حالا مقامات امنیتی بغلان میگن که ما برای بازپسگیری این ولسوالی آمادگی اقدام داریم و به زودی ممکن اقدام بکنیم.
بله، تر اوسه پر کوم عملیات ندی پیل شوی خاقل غزالی؟
هنوز مشکلات جاریه که در داخل شهر پلخمری و حومه شهر پلخمری هست مجال ایرا برای مقامات امنیتی یا قوای امنیتی مستقر در بغلان نداده که به اونجا عملیات را راه اندازی کنه. هنوز عملیات راه اندازی نشده، اما مقامات میگن که ممکن این عملیات به زودی به خاطر بازپسگیریش انجام شده.
بله، خاقل غزالی، د تلو برفک نه یا د بغلان ولایت نور ولسوالیو ته او یا مرکز پلی خمری ته بیزای شوی کسان راغلی دی، کډواله را کډ شوی دی، که څنګه؟
اونجا معمولا طالب های محلی هستن، کسی از اونجا به ایجا نشده. ای تقریبا 100 کیلومتر فاصله بین پلی خمری و تلو برفک هست. ای ولسوالی هم مرز با ولایت بامیان هست که مسیر بامیان شمال هم از اینجا میگذره، مرز دیگهش با ولایت سمنگان است و با اوردند هم سرحدی داره. به اونجا خونریزی و کشت و خون نشده، صورت نگرفته، حتی جنگ هم صورت نگرفته، جنگی کوتاهی صورت گرفته که بعد از اون پلیس اونجا تسلیم به ولسوالی و مجبور به فرار شده. کسی مهاجر رو به جای نشده از اونجا.
مننه، کور موادان خاقل غزالی. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د بغلان ولایت د تلو برفک ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکړو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او دغه شان راپورونه په دغه انټرنیټي پانو هم ترلاسه کړئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. په قندز ولایت کې د نامنوی روسي او پیښو د فرا ولایت اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د فرا ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شتون لري او باید چې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. خو د فرا ولایت امنیت چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فرا ولایت اوسیدونکو د کندوز ښار سقوط اندېښمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فرا په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فرا پر ښار برید وکړي. فرایي اوسیدونکي وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلی کېږي.
د کندوز وضعیت پر عامه اسان باندې منفي اغېزې شي، لکه د فرا پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر ایښی. د فرا امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی، د ترافیکي امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندوز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبل خو بیا د فرا ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې د فرا د ښار د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فرا د کندوز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فراه ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او که اړتیا وه نو دوی خپله به هم ځان د امنیت د تامینولو لپاره قرباني کړي.
دې کې په هېڅ ځای کې اضافه او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو په توان کې دي، څه چې بندګۍ ایجاب کوي، د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فراه له خلکو سره، د نظامي شورا د رئیس په توګه، د والي په توګه، او که چېرته ایجاب کوو چې هغه ورځ ته رسېده چې نوبت زما د مرمیو راځي، زما مرمۍ به م خلاصېږي، او که د مرګ ضرورت و نو یو مړی به په دې فراه کې دیوالي هم وي.
د فراه ولایت ټول ټال لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې د دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کښت او قاچاق او همداشان د فراه ګاونډیتوب د ایران او د هیواد د ناامنه ولایتونو سره په دغه ولایت کې د ناامنۍ عمده لاملونه دي.
از کابل تا زابل،
د هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دا شیبه تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې له تیر ویونې راهیسې د افغان ځواکونو او د اشتلې ترمن نښتې روانې دي. ویل کېږي چې له چین نه ډېری کورنۍ جلال آباد او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوې دي. زموږ همکار شاه محمود شینوارې راسره د تلیفون په کرخه دی او حال راکوي. شینوارې صاحب، مهرباني وکړئ وضعیت څه ډول دی؟
د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د داعش وسوالې ډلې او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت د جګړو ریپورټونه خپرېده چې دغه تېرې څو ورځې په پرله پسې ډول ډېر سخت جنګونه ترسره شول. د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې په دغه جګړو کې د داعش وسوالې ډلې درنه مجبوره راولې ده. دغه تېره شپه هم د ملي دفاع وزارت کمانډو ځواکونه هم په اچین ولسوالۍ کې عملیات سره ټول چې د دې په وینا باندې څلور تنه د داعش مستوال لري مشهور قومندانان هم درنګ لسن نور د دې غړي دا وځل شي دي. بل دغه جنگونو له عمله زیاتره وخت ملکی وګړو ته زیات ځان رسیدي، یعنی هغه تاثیرات په ملکی وګړو باندې زیات وي. په تیر کې هم هغه ځینې ریپورټونه خبرو شو چې دغه نامه وروجه نه پزرګونی کورنۍ د اچین او نور شنوار نور سیمو څخه امن سیمو سره کړه شو. خو دغه جګړه چې کله شروع شوې ده یوه اونۍ کېږي، بیا هم د اچین ولسوالۍ کې هغه ځینې کورنۍ چې پاتې دي دوی مجبوره شو چې نور خپل کلی پور پرېږدي او نور سیمو ته راکډه شي. د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې هره ورځ تر سلګونو پورې کورنۍ راکډه کېږي او خپلو خپلوانو کره ځي هلته اوسېږي.
بله، تر اوسه پرې دغه کسان چې بېځایه شوي دي شینوارې صاحب، له اړوند ارګانونو لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي؟ د خوراکي موادو یا نورې مرستې که څنګه؟
یو خو هغه کورنۍ چې په هغه څو اونۍ باندې تقریبا میاشت باندې چې راکړه شوي وي چې هغه هم اعداد زرګونو تنو ته رسېده. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې هغه خپله کډوال سره هم غږېدلي وو دوی لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کړې دي. خو د دغه وروستیو جنګونو له امله چې د دې تېره یوه اونۍ کې کومې کورنۍ راکړه شوې دي دوی سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې. خو ولایتي ادارې سره دغه ستونزه د کډوالو موږ شریکه کړله. دوی ویل چې موږ په پام کې لرو چې هغه کسان د جنګونو له امله داخلي بېځایه کېږي دوی ورسره مرستې ترسره کړي. خو یوه لویه ستونزه چې هغه په مخکې چې کوم بېځایه شوي دي داخلي کډوال یې دغه اوس نوي کډوال چې هغه د اچین ولسوالۍ څخه راکډه شو دغه په مجموع کې د دوی د سرپناه په برخه کې هیڅ غم نه دی خوړل شوی. په غني خیل ولسوالۍ کې همدغه شیبه زه اوس هغه ساحه کې یم او لاړلم د کډوال سره مخامخ خبرې وکړلې. غني خیل ولسوالۍ ته ډېرې کړې راغلې د ماسکو بازار ته. موږ عملاً ولیدلې چې پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد یو کورنۍ چې هغه یوازې خپل ماشومان او هماغه زنانه ورسره دي یا د هغه خاري وسایل نو ټول وسایل د کور په کلو کې پیښ دي. شیوه په شیوه باندې دغه کاري د مارفوازه تر اصل دې دې نه دا خوري چې خپل خپلوانو کرایم دوه لپاره مشخص دي په نظر کې نه دي نیول شوی چې چیرته واړی. همدغه په افغانستان کې چې خلکو سره وغږېدل هلته کوي چې هر کور کې درې څلور پنځه کړي دا هغه د مجبوریت له مخې دوی ځای کړي دي چې دا د اوږد مهال لپاره موږ د سټوامل لري چې د کورنۍ ته زه ورکو خو حکومت یې غمو خو حکومت به تا څو پر چا د صحه امن کې امن فکر ازي دی به دوی لپاره مشخص یو کین پر د جون څه خلک پکې وایي او د تا کورنۍ ته کړی شو دي خپل خپلوان او یا کلیواله که څوک نه پیژني بیا هم هغه د انساني همدردۍ له مخې خلکو ته زه ورکړی دی په کاندوانو کې یا په کلا کې بس هغه سپې تیر کې عمل ته واړی
بلې وځي غنی خېلو تر اغلی او مرکز جلال آباد ته هم راغلی دی دغه کډوال
زیاتره برخه کې دی په غنی خېلو کې د مارکو په شاوخوا سیمو کې هلته دغه څو سیمې دي چې وشتمه او شپږشتمه یالو په دغه ساحو کې اندرنګ د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې د غازی امان الله خان خرګوډي سره د ځینې خو په دې کې ځکه چې وی دي ان دوی چې تاسو هغه لیدل دا مشخص یې تاسو لري اړیکې یعنی ول خپلوان دي چې د خپلوان نه دي ان سی یو دوستان یو چې لري سماج نه ول دا ورته زه ورکړ دی ما خپل خپلوان کړی هغه که څنګه نسیل کی په پټیکور کې دی او په جلال آباد ښار کې دی یا په نور سیمو کې دی
مننه خغل شینوار کور مودن قدمونه ورېدونکو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار او چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکوه همدا شیبه په افغانستان کې 2 بجې او 1.5 دقیقې دی صفی الله ستنګزه سټډیو ته راغله دی او د مهم خبرونو سر ټکی شریک وی
د کورونی چار وزارت وی چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دایښت علي شل کسان وژل شوی دی د سرپل ولایتي شورا وی چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د هلمند ولایتي شورا وی طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ اواید لري ټاکل شوی یوکرایني ځواکونه او روسي پلاو بلتون غوښتن کې نن د یوکرین په ختیځ کې د جګړو لړۍ کرخو څخه د سپکی وسلې لیري کول پیل کړی د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی دی او د ګواتیمالا د پلازمینې په سرندو کې د ځمکې د خوېدو له کبله لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې او د سلګونو د درکېدو خبرونه ورکړل شوي دي
قدر بنا اوریدونکو او اوس هم دوه ونیز خبرونه حقیقت سره او تاند څنګه د خبرولو لپاره چمتو دي په حقیقت سره خبرونه کې به تاسو د انوار الحق احادیث سره مرکه واوري ملتیا مغوړو ل تر اوسه مو چې لمک سره ملوي مننه کوم
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو د زلمو غختل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د بخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند د افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو خاغلی احدی مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکې لپاره
تشکر تاسو نه
حدیث پیر بلدین کوچې ډیر ځلا لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږئ په ځینې مواردو کې تا په ځینې مظاهرو کې مهم تاسو خبرې اوریدلې دي ولی آیا اوسمهالي حکومت کوم ستوند لري چې تاسو د دې پر ځای چې تر څنګه ودرېږئ پر مخالفت کې درېږئ
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په اړه کې او سالته دي د افغان کلمه د ملي هویت په صفات باندې صدا باید راشي چې متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غنی توشي کړی دی په کې دا کلمه نسته سره دې چې موږ ورته ویلي چې دا باید پکې وسیږي او د وادم کړي و صدا کلمه به حتما چې پکې یو زبد تذکيره پرنګ دمه صدا کلمه پکې نه خو بیا هم د قانون توشي کړی دی چې دا کلمه چې پکې نه وسیږي او څو ځلې وعده هم کړی صدا باید جوړ کړي خو نه دې جوړ کړي په حساب باندې مظاهره او زهم پام دی عقیده يم چې باید د افغان کلمه په کې اوسېږي او نو په دې اساس باندې ما هم په کې اشتراک دي نو که خپل موضع په ډیر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډیر خلک مونږ دیم دي چې هغه دي طرفدار دي او خو په نور ساحو کې هم څه دا ما خپل مخالفت دی اوسنی حکومت سره خودلای زه د دې حکومت خصوصا د ډاکټر صاحب غنی د ټیم غړی ومه او منګو امید داو چې دغه د کریسه په دوره کې نظام جوړ شي سیستم جوړ شي ولې په اخر دوه کلو کې لکه خرابګانې هلتم څه راغلي او زمونږ امید داو چې د ډاکټر صاحب غنی تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه چې دراسي چې هغه نظام نور هم څه د قوي شي او د افغانستان کې استقرار سره راشي ولې متاسفه نه پتیر من د تیر کال کې منګولې د صدقه ارمانونه نه داسې په جایسه ونی دي بلکې منګه ته ماته د شکاري صدقه ول کې د هسي عوام فریبه هغه وادي وي د چندان صادق نه و دي هغه د لپاره
تاسو په ما اول کې حدیث د ختم نه بیل شوي ولې څه موضوعات ول چې مثلا د ختم نه تاسو
بیل دا موږ ته مشته تقریبا منګه بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
ولې څه موضوعات
خوندغه لپاره زوای مکنه چې یاده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوه سین لري په داسې حال کې چې اقتصاد زموږ بالکل خراب دی منګه د ديار له سوال څخه کولو لپاره په اوسط ډول زموږ اقتصاد وده په اوسط ډول باندې نه فیصده دا به یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوی ده
هلته چولس مشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چولس مشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې د دوی
خوند نه وخت وګورو واقعیتونه ته وګورو کنه واقعیتونه ته وګورو وز درسې د بانک مرکزی نه پښتنو کوي د احصایې مرکزی نه پښتنو کوي د ایم ایف نه پښتنو کوي او ځدا د تایم چې د احصایې مرکزی ارقام ممکن څه د ډیر دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا چې رشد زمونږ منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 100% پورې زمونږ صدر چې څه وی جګی دي په مخالفي افغانې ته تاسو ګورئ چې 20% کړی دی تنزل کړی دی او دا تنزل هم دی د خلکو په صورت کې مون په حکومت باندې اعتماد نه لري ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنزل راغلی یعنی په دې کې کته ډالر هم څه خرڅ کې ممکن افغاني سره ډیر کومکونی شي او څه کومک شي د صورت لپاره ولی خلک په صورت کې مون په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث چا
دې په ځای چې والا مسله کوي چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام څخه د کاري د 30% زنه زیات شوی ده په دې کې نو اقتصاد په ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجه تر رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو پنځه ولایتو کې بس ده تا کو پکو صاحب له بس ده وي اوس ټول افغانستان څخه د خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت چې جنایت کارانو د خوازم مثالی اهم زیات سوي اختطاف فوق العاده سره زیات سوي دي غلاګان زیات سوي دي او غیره غیره رشوت او دغه د دې په خپل موسسات سره اوس وایي چې امکان لري دوه چنده سوي بین ملي موسسات هم وایي دا زیات سوي دي رشوت زیات سوي دي انتخاب پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دي دوی ټول خپل ملګري سره حق کړی دي ټاکلی دي اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان هم ملګری دي چې دوی په مجوینو باندې سره کړی دي تاګ په دې اساس چې موږ له دوی جنا راغلو ورنه لا خپل زورنه هغه سوای ما
چې په دې سره تاسې مخالفت به څه ځای ونیسي ای وازی مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځینی برنامه هم دي وړې پوزیشن جوړ کړي وړې چې مثلا نور پروګرامونه ولري وړې د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاره
څه او نه تمام مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نکو چې یو مبصر وسیګو او تنها واځي سره نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته دادې ست حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول له لوی خطر سره سره اوسېږو مواجه همدغه اوس استراري حالت دی
نو لس وایي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسو هم ښکېل دی ځکه چې تاسو په کمپاین کړی دی حکومت ته
کمپاین کړی
دی رسولو ته تاسو پرې واک کې رسولو ته مثلا تاسو هم صحیح یې چې دوی په واک کې ورسول
موږ کمپاین کړی دی موږ ګوره موږ دغه حکومت دی وحدت ملی دې دې طرفدار نه موږ دی اکثریت حکومت طرفدار د ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوم ځل لپاره کبي انتخابات کې ګوي کا دغه جوړه مګه بیا چې جوړه وسوه بیا چې جوړه بیا نو دوی مسولیت څه کار راغو کې کې نشي کولای بیا نو وجدانم باید چې د جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې وروره دغه اوسنۍ حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابي وایي کېده وایي که کامیاب نه وسی تاسو مسولیت څه شي مسولیت تاسو دې چې جامعې ته وایي موږ نشو کولای زمونږ موقف دغه دی ورته او په اساس باندې جامع زما په عقیده زما پیشنهاد دی چې کله سره انتخابات څه دوسی او یو نوې لیډرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمينه مساعده ده ولسی جرګې انتخابات و نشول ځکه چې وای نو ورته پیسې وي نو ورته زمينه مساعده و نو څنګه بده
خو ته ولسی دوی ناکامی ده ولسی جرګې دی ولسی جرګې دی انتخابات نه کېدل دوی ناکامی ده دنه پیسو درلودل هم دوی ناکامی ده خا نو په دغه صورت سره کته قانون نشي عملي کولای او پیسې هم سره نلرمه خو خپل معذرت خو وله کته پیسې د لاس کال نور هم سره انتخابات نشي کولای خلک په سره ناس وسی
فکر کوي چې معذرت دی الله را ده
ولنه طبعا معذرت چې نوی حرکت ته سره لار پیدا شي قانوني لار پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندیز کوي انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایي چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هڅه کوي په یونان کې نه میاس مخکې انتخابات وسه تیر هفته بیا سره انتخابات وسه ترکیه کې درې میاس مخکې انتخابات وسه ناکامي پکې راغله
نه د زمينه سره برابرول شي د انتخابات
هغه دې کار هغه دې حکومت کار که نشی کولای نو دی وایسه هغه وظیفه هغه شایسته ما مسولیت ته زغره سم کولای بل چاته د سلار په چی وی وکي
نه حکومت وای چې مونږ نشو کولای راځي انتخاباتو کې نو بل کس وټا کې دسی وای حکومت
و حکومت د زین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره باید دوی سره جامع ته وځي دا مسولیت نسم کولای هغه قانون نن ورته ویل سی دي حساب کیږي
تاسو مخکې وویل چې واقعا یو څه پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه پلاتون کې
څه کوي خو موږ اول پروګرام پتا چې موږ خلک خبر کوست حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی ځای باندې بل حکومت باید څه
دی یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق په نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلک دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پس په واځ خبرولو باندې خو
خپل د پښتات مخابر کې لرو چې تازه انتخابات باید راځي د حکومت بدلون باید راځي
تاسو حکومت هم بدلون وړه حکومت باندې برته انتخابات زمينه هم برابر وروړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت څه دوره خلاص شي یا هغه حکومت څه هغه کې انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نسی دوسی او د متصفره هم صحیح نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح څه دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې خبر حال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یې په ځای به څوک څنګه
راځي حدیث په روسي پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د اوسمهالي حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی یا د پخانی حکومت ځنی کسان چې وار وار باندې دا موضوع مطرح شوی دا چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بختراشي واک په خپل لاس واړي د سې یو حرکت ته څه ډول یو مبارزه را د وسنه چې تاسو پېټ
ما تاسو ته تکرار نه ویلې چې زه فکر کوم دغه فعلی حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر زه طرفداري په انتخابات لخوا په مشروع ډول باندې ست راځي
چې کې دې د ټول ملت څوک سره دی آیا ګوندی مبارزه را افغان ملت ګوند خانه ده آیا خواني کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس ترتنګ ولاړ او کنه یوازې ځانته مبارزه ده
نه د عواملت ملګری خو منګه سره ستدي په دې کې تر اوسه پورې د سي رسمي موقف د عواملت له خوا زموږ نه اعلان شوی په دې کې خو طبعا منګه د غوسه سره بحث کوو له نور خلکو سره هم سره غېدل یو تر اوسه موږ په رسمي ډول تر اوسه پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وای پلان پلاین له موږ سره
جوړوي
زقس لره مو او زقس لره مسه هغه کوم اما له نور سره په رکی په همکاري کې زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده د دې جامعې کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه چې اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوای دی او د حکومت پالیسیګانی باید نقصي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسیګانو د منطق په توضیح کې کم راغلی ده دا کې سولې منطقي هم څه ناکام سوای دی دا کې اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوای دی
بل یو ورسته پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وایي چې مثلا شي هم داسې دوام ورکو پاره وخت کې به د حکومت د مخالفینو چساسي هم یو غړی د ریس بیت سي
نو خدای دې کښې د حالت ته ونرسیږي ځکه چې په حالت کې مکانوي تشنج په جامعه کې نور هم څه زیات شي زه پیشبیني نشم کولای چې حالت پسې لږ صحیح فقط دغه عمومي ویلی سم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګډي باندې ناس پوسیږي نو څه بیا پېشبینی د څه صحیح نسم کولای څه به واقع شي خو خبر نه یي.
مننه کور ودان ژوند یو صحیح
تشکر.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساينسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو ډاکټر محمد رحمت الله تنها وای چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې خپل څېړنې د پوسټر لاره په یو کلنی کانفرنس کې وړاندې کړې او لومړی درجه می خپل کړنو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړی د خوخه پر ځای نه هیله کړم چې اخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشاله وم او ما ورته ثابته کړی و چې هو یو افغان ځوان دا غوړه جایزه ترلاسه کولای شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، لستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګری انډیوالانی محمد تنها بولی د غزنی د اندړو دی، ماشومتوب کې د اکثره نور افغان ماشومانو په څیر لګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ وو او د پلار له وفات وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ورپوګه شول چې بیا نو کله د خپلو زده کړو ترڅنګ د سړک په غاړه دوکانداري ته مجبور شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو ترڅنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه غریبانه ژوند چې په افغانستان کې لري ستونزونه ډک وي همدغه ژوند د ما هم نو طبي خبره د مو فامیل غټ فامیل لس نفرو تقریبا نو په اولو کې خو مې یوازې د پلار سره وګور کوله د فامیل د چلاو د پر اوروسته چمپلار تقاوت سو بزینو هغه فامیل مسولیت ټول ماتره لغاړي سو سړک په غاړه باندې دکاندارین نیولې بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالۍ کې بده کې ده حتی د پکاري کارونه د ټول د تحصیل په دوره کې کړی دي او یو خواله دا و چې هیڅ وخت نور نه شرمیدلې او نه می د ژوند ستونزو ته شاور ګرځولې. هر وخت می هڅه کړې چې غېګه ورکم
روانم حوصله می قلبي تلې پاسې دلې روانم حوصله می قلبي تلې پاسې دلې اخیر می د همت نه مرحله او شرمې دلې.
لما شومتوب د د استعداد په مونږ د منلې و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وای.
د نمو تم بالکل ول تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ډی لپاره نو هغه کوم استعداد چې موږ په د کلیدلې و نو توقع مو دا ول چې ورځ به د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي نو هغه څه باندې ټول ملت ټول مرګري ټول دوستان خوشاله وي ان شاء الله او ویاړې په او پراتلونکو کې هم له تنها صاحب نه همدغه څه توقع لرو د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګل وسته په کادر کې تر فارغېدو وروسته هم هغه ته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژي اداره کې د هستوي ټکنالوژي د رئیس په حیث کار کړي. په المان هیواد کې ماسټري کړي او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې په خپل ډاکټورا بوخته. ښاغلی تنها وایي چې زه د ډاکټورا لپاره په کوم بورس نه يم تللی بلکې هغه زه د یو اکاډمي کارکونکو په توګه منلایم. د خپل جایزې پاړه هم راتوای
ما د پی ایچ ډی لپاره پروپوزل لیکلی او ځینو پانتونو تم لیکلی او د غنه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلای او ځالته من هيسته پی ایچ ډی ماسل او د پانتون اکیډمی کارکونکو پیسې باندې ومنل سم ډی پی جی د المان د فزیکوالو اتحادیه جرمن فزیکل سوسایټي هغه هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساينس پوهانو لپاره چې هغه راځي خپل د چیرنو پایلې وړاندې وړاندې کی او غاړه باندې بیا جوړی آیاتی هغه ته نمرې ورکي. او تیر کال مې په شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یوه ایرانی نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښه، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خواسته ښه کوشش مې وکړو. تاسو وینئ دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سخ کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هېوادونو نه په دو کې زما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیسټ انوال پرایز هماغه ما وګټله.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه اورئ.
فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو، یو تر بل قربان.
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي، ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. خاغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي. دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي. وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي، نو ذهني سکون مومم. د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي.
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي. تنها صاحب مې حلو پیژان چې په یو خبر کې مې ولوستل افغان ساينس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچه لوړ مقام ترلاسه کړی دی. خوشاله شوم د فیسبوک ملګری مې وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړ وي.
حضرت الله پکتین لیکي، استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خپروي چې کوم ځوان ته له دې لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا.
سمی وحدت لیکي، تنها می ملګری دی، هغه لموریا او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی. د درمنو چې په خپل برخه کې د ډاکټر تر کچې زده کړی وکړي چې لنیګه مرغه د غرمانی هم په پوره کېدو دی.
حقیق افغان ساپای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی.
عبدالحنان ارمل لیکلی، په افغانستان کې ځینی ځوانان په دولت ضد جګړه بوخت دي، خو د وسط دغه هڅې نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي. هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي.
سیرت نوري، استاد تنها له ماشومتوبه به استعداد و، ښوونځی لوم ټولګي پیل کړی. دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا اتل او ویاړ دی.
نقیب احمد عزیزی لیکي، د ښاغلي تنها د کامیابۍ یو لوی راز دا هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي. زموږ د ساينسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري، خو استاد تنها دا عیب هم نه لري.
عباسین بریال، د تنها په څیر ذهنونه او مټي بډیری وي، خو یا فقر مات کړي او یا خپلې ټمبلي، خو خغلې تنها د سختیو په ګاللو کې بي ساري دی.
وطن جنت نشان دی، ګلان پګي کرما، هم دا روح نګران دی، ګلان پګي کرما.
وای په یو ګل نه پسر لیکيږي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو، ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي.
هغه د موږ تاسو پښتو متل د چې خانې په یار رانه کنه. دایزه ساينټیست دایزه ډیر رسیدلې، په یوازې ځان خو زیتم نسم کولای. دا کاروان باید حرکت وکړي، شخص نه. او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې چې زی تاسو باید د کاروان د پاره دغه توشه ځان سره واخلې. نو یو لارې هم دا بهرني بورسونه دي، راهنمایي او مرسته می دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی کې. زه دوی ته همیشه وایم تاسو دلته خزوند د پاره زی پیزا ټکسی خزوند نه دلته موټر فروشی خزون نه ده. داسې وظیفه چې همې ځان ته هم ټولنې ته هم خلکو ته ګټوي. زه همیشه دا خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د دې هیواد سره قرارداد کړی او هغوی اوس مړه دي، تا هغه قرارداد نسی فسخه کولای. نو که موږ ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو، موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کړو. او هغه قرارداد هم دا دی چې دا هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي. موږ همیشه دا پوښتنه کوو، هیواد ما ته څه راکړی دي، تا هیواد ته څه ورکړي؟ یو بهرنی په هیڅ وجه نسی ملامت او چې هغه ولې هیواد نه جوړی، هغه مکلف نه دی چې جوړی کی، مکلف افغان نه چې جوړی کی.
زای بدی تا شم کړی زما سره،
ساپه د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه دی همزولو. هغه وایي چې که موږ ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدو نو بریالي به یو.
د استاد تنها شاګرد یم، په کابل پوهنتون کې یم. ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی، موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړې. که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښه کارونه کېدلی شي. اگر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو، یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله.
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي، خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرستل دي. موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی. بیا هم ښاغلی تنها،
موږ تل د خپل تنبلي پړه په شرایطو اچولی ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې چولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلی دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، د هغه د حل دپاره څوک راخوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده اصلا. ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسي، د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ دا خو رارسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا عادتي حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیفه اراده ښیي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل دغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سیلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساينس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دې خدای ډیر کړي، او د افغان ځوانانو پر بریاو دې نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امين. نننه تاندې څنګه هم دومره به هم زولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي، facebook.com/تاندې څنګه. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه سره شریکولی شي، shafaqn@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
چې دې څوک نه بدلتاي.
Ruh badal tawayam, ruh badal tawayam.